خبره حاصله ده کڅو په وجه باندې بل سنه د ژباړ په پرهاله ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړي کوم شان د انتخابي او څنګه انتخابي کچېری د مسلکي حاضر په کې بررسي همې و خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کې چې ژباړه وکړي ژباړه د خبرېدلو یو څه
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاس نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو د یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چیرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې او ځوان بیا له فرانسوي او شې پښتو ته ژباړي که دوی د سکارو کې فرزن د خپل متن له تاسو سره شریک او تاسو له دوی سره مرسته وکي به تر آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرونو د دې مسله یوازې د ژباړې پورې نه تړلي. ټول ته هنري تخلیقات کې دشت یو څه په بل ځای ته وسپارل شي چې هغه نظر په ورته وي ګوري او هغه ته نه خبره راشي د هنري تخریب کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخریب د ایجاد لپاره دا مرسته کوي، نه دا د هنري تخریب د شکل د بهتري لپاره ضروري دي.
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا دلته که په کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر د ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په بل څه مطاسه ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وشبړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید په کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
لو استاد منل چې خمنانه لای به خبرتي او روسته شیر نه شیرونه لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شیرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او سجی رډوی ادبی مجلې پروګرام ته را لېښلې دی.
لطفی لالهاند یو سیوره او سو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز اورز یوازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یو باد یه کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقت مرشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورز ورز یوازی کیگم لکه هاگا ده مرغی ورسته بچوده چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر ده سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورز ورز یوازی کیگم لکه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوعی خدایا نوعی خدایا 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 لویا خدایا یو خوگ بودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
لا اخلی لا لهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیر د کلمه کړ دا سجی رادیو د بی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به د سپوشمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لور ولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلای نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بده هورې زیم خو په جنت کې بده هورې زیم
د غزنی دول لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لاري شکاري دا دوه مناره 1500 متره لوی بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زموږ همکار په خزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیسته دی
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتیوالي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوی زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود سید اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده غو جوړ کړې ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخستې دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی دا دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی دا اته زولی لري او دغه میناتوری او حکاکی او د دې په خو خختو هغه جوړښت سره ویني به حیرانیږي په هغه وخت کې څو ډول انجینرینګ سیستم په لارې شول سوی دا
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالا حصار خوا ته، دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې سیدی دریم مسعود زوی و، د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده. سیدی بیا وروسته له غوریانو سره ډغری والی دي او جنگونه کړی دي، او د دې پاچی نه وروسته بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان سیده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي سیدی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به ډیر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم سنایی د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم سنایی د ده په دربار کې د ډیر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه سنایی او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې سي 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده. هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په څیر باندې د هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغه سی یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې د دومره تغی وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوري د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې د تکارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوي تکارېدل. یعنی د ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم سنایی باندې بیا خبرې وکړو، تاسو دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي؟
تاثیر صاحب، دغه د حکومت منار چې د روضې طرف ته ده، سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و، خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي.
یعنی ځینو جګړو هم نړولی دي
طبیعي ده. او اوس یې یوازې که ډېر پر 10 متره کې تر 25 متره زیات نه ده پاته. او دا بل منار هم 55 متره د بهرام شاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار 55 متره اوسې هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته. خو د دغه منار هغه اساس یې شته، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا د دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خوا ته غرنه، دې خوا ته بس دغه د ښار، او بلې خوا ته داسې شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تاریخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه سیمه او تا وینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه؟ سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده. او دغه سیمه کې په وخت کې ډېرې لوی ودانۍ وي، او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلی دي هغه له هندوستان راوړل شوی وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده. کړې دي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه هغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمه سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري. روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا و چې په سر کې به یو یو چراغ ورکړی وو، او دا چراغ باید شپې بلیدو. که څنګه دا د منار داخلي جوړک وګوري، د منار سر ته سړی ختای سي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به چراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي، او هغه روشنی او لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده، نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل غله څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پنځوي ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمه ته راغی، د زیارت وسوځول،
یعنی
د زیارت تر څنګ د زیارت ټول زیارتونه وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو، تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته، او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځه که خپل لخرو ته وځي په دغه درې زیارتو باندې کار نه لري. است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورې ډېر لوړې دي، یعنی تاسو په وخت 55 سیاش پیته یا څلوي شار څو چې وکانه دومره متر لوړې وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاتې دي. داسې د سنگر کار موږ ځخه خصل سوې ده کنه ورته خصل سوې
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی. دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي،
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتلې یا څنګه و او دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل سوی.
دغه سیمه خو د لاغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی، ورخم ولار هم دا و. او دا چې ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده، ل بلایسر جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و، او د نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا و چې د غلو لار و سارل سی لدی غلوړ ل نقطې نه ممکن هم دا به هم وزکب د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې اړیکی ل سر سرات من تحکیم وی. خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته بغار ور لکروانو سره تللی دي، دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده، نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی.
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود، یو ډیر شهامت پی درلود، ډیر لوړ شی بو، اوس هغه شم پات دي کنه دي پات
دي دغه منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې سوې تاریخي ارزښت یې وسته وسې کې څوک ویني د دې له جوړښت نه، د دې له میناتوري نه، د دې له هغه انجنیري نه سره ډېر څه زده کولای شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجنیري له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي. ورته
افغانستان په ځنګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي، تاریخي سیمه او نور لکه دا منارونه او دغه داشان دا وخت په وخت باندې طبيعي پېښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولی دی. د طبيعي پېښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی؟ سیداغ منارې تقریبا دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، سیدی په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنی نه سي.
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی، سیداغ انچادر د باران، د اوبو یا د طبيعي آفاتو تر اغیز کموي لمنځه وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري، نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ دي، غوښتل منځ وړلو کې د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
پربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي، جنیا والا کانې راټولوي، څوک خپل خوري، څوک نورو ته سوغات لېشي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې شو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلق راوړې او موږ یو تخلو بیته در خرڅو یو 50 روپے غرمی کوم تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 50 روپے نه پخداش بیا سریږي دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو ده دغه سينورو زین نوم راځي
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته د لا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیر خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 1.40 روپۍ
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي ګورګوري راڅنډي بیا راوړي بازار کې خرڅي په رړو باندې انبار فتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده هغه څوک چې دا ګورګوري خوري دا تورواله دا سره د شوندو تورواله دا ټول شین په ادبیاتو کې راغلي دي چپې ویل شوې دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوې دي ګورګوري تخره ګورګور خوره مومانی مال را لې رنزور یما
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوی خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو چیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې د ګورګوري وجود لري د چړای وانت یو کلک بوټه ده ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده نو دا هم یو میوه ده د علاقې او خپل یو نوم ده دا سه بوټه ده چې هغه په خپل راخیږي په دې وبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده نو د ټولو لسنم دا غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې د ګورګوري وجود لري دغه بوټو خصمانه وو کې ساتنه وو کې د وهلونه وساتي
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربرې شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو دغه واده خوشحالي ولمنځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول ستا خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي
ما ته بچاندی
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت په خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی د چا زوی به پیدا سو، چا به کوزده کړي و د چا به واده و. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولېده او یو کښنی میله بی بنولې و ساتو ساتي ریبو. اوس په موسکی باندې بندیز لګېدلې د ځوانان مایوسې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان باندې کدا سی څوک چې لغړ لري مثلا هغه د आवाज आवाजونه وریا دي، یعنی سره بر سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او تر څنګه بشکا دریا ام دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون د کپو خوانه سندره وایا، ماته قندارې قندارې سندرې ماته قندارې قندارې سندرې خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکون ماتا قندارے قندارے سندرے